السلام علیکم، په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو وی بلې او ساته پښتو خبرونه ته خراغلی. د افغانستان د نجونو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي دی او بل کال لپاره لدول سکلونو د لوړ عمر لرونکو نجونو پر مخ خوځو یو د دروازو تړلې پات کېدل زړه بوګنون کې بللي. لینا امیری تیره شپه په خپل ایکسپانډ لیکلي د خوځو پر وړاندې د طالبانو فرمانونه افغانستان بې وزدي او بشري مرستو ته اړمن ساتي. هغې دا هم ویلي دا بندیزونه د دې لامل شوي چې یو شمېر کورنۍ خپل هیواد پرېږدي. اغلې امیری ټینګار کړی چې د افغانانو لپاره خپلو اولادونو ته له زده کړې پراته هغه چې د نوموړې له قوله د تیرو سلو کلونو راهیسې دود ده پرته بل هیڅ بدیل نشته. رینا امیری زیاته کړې نړۍ د افغانستان د نیمایي نفوس په زده کړو د بندیزونو چې هغوی ته زیان هم رسولی د لرې کولو ملاتړې ده. همداسې حال کړی چې د طالبانو حکومت تېره اونۍ له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو له پرانیستو پرته نوی ښوونیز کال پیل کړ. افغانستان میشتې ټولنې افغانستان ته د هغو 19 ماشومانو د بیرته ستنېدو خبر ورکړ چې شپږ میاشتې مخکې جرمني ته د درملنې لپاره لیږل شوي وو. دا هغه ماشومان وو چې یا یې هډوکي میکروبي وو یا هم په اور سخت سوځېدلي وو او په افغانستان کې درملنه ممکنه نه وه. افغانستان میشتې پرون په خپل ایکس شبکه لیکلي دي چې د جرمني د سولې لیکلي خیریه بنسټ سره د شوې موافقې له مخې هر کال 2 ځلې په اور سخت سوځېدلي یا هم هغه ماشومان چې عمرونه یې 13 کلونه وي او هډوکي یې میکروب لري د درملنې لپاره لیږل کیږي. دغو ماشومان د جرمنی آلمان د خیریه بنسټ لخوا درمل او هر یو ته 50 یورو هم ورکړل شوی دی. د افغانستان د آزاد مبارزو لوبغاړي واحد نژن تیره شپه ناوخته خپل چکی سیال جاکوب بهنیک ته ماتې ورکړه. یاده سیالي چې په جرمنی کې د اوکتاګون د سازمان تر چتر لاندې وشوا تر درې پړاوونو وروسته د لوبڅارانو د پریکړې پر بنسټ واحد نژن د ډیرو نمرو په اخیستو سره د لوبې ګټونکی اعلان شو. دېرش کلن نژن په 4 کیلوګرامه وزن کې خپل سیال سره په درې پړاوونو کې 15 دقیقې سیالي وکړه او ګټونکی شو. د ویلو ده چې نژن تر دې وړاندې په 9 سیالیو کې 8 سیالۍ ګټلې وې او دا یې اتمه بریا وه. د مقاومت جبهه ادعا کوي چې تېره شپه په کابل کې د طالبانو په وی امنیتي پوسټ د برید په پایله کې یو طالب وژل او 2 نور یې ټپیان کړي دي. د جبهې په ایکس پاڼه یو اعلامیه کې لیکلي برید یې په 11 امنیتي حوزه کې د 2 مارکیټ په سیمه کې د طالبانو په امنیتي پوسټه کړل. مقاومت جبهې زیاته کړي چې په دې برید کې د 2 وسلوالو او ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. د طالبانو حکومت د کابل امنیه قومندانۍ تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د غزې د عامده روغتون په شاوخوا کې پرون شنبه هم جګړه روانه وي او اسرائیل وایي تر اوسه پر دې روغتون د پراخې چاپې پر مهال 370 او زیات وسلوالي وژلي دي. د فلسطینیانو روغتیا وزارت بیا وایي دا چاپه د 5 ناروغانو د مړینې سبب شوې هم ده. د حماس ډلې پوځي څانګه بیا وایي د دوی جګړه مار په غزه ښار کې لا شفا روغتونه بهر له اسرائیلي ځواکونو سره په جګړه اوښتي دي. د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنه حماس ډله د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړې ده. حماس دا نه مني چې په روغتون کې دننه د دوی حضور ولري. د اسرائیل پوځیانو د 1992 په سهار په شفا روغتون چاپا واچوله. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت وایي د اکتوبر میاشتې لومې په روانه جګړه کې تر 2000 ډیر فلسطینیان وژل شوي دي. او د سایوز ام اس په نوم د فضائي بیړۍ لیکدونکو توغندای چې درې ستور مزلې پکې و پرون فضا ته وتوغول شو. رویټرز خبري اژانس خبر پر بنسټ د ستور مزلې د امریکا د متحده ایالاتو روسیه او بلاروس دي. دا فضائي بیړۍ پرون د قزاقستان له بایکونور تمځي نړیوال فضائي تمځي ته وتوغول شو. په پام کې و د فضائي بیړۍ د لیکدونکو توغندای د 1395 پورې وتوغول شي خو تر الوتنې یوې ثانیې مخکې الوتنه د هغې په سیستمونو کې د برېښنا د ولټاژ د کمیدو له امله لغوه شوه. ورځ مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. په افغانستان کې خوارزواکۍ ته د ملګرو ملتونو اندېښنه. د دې سازمان د خوړو نړیوال پروګرام وایي څه کال 2 میلیونه ماشومان د خوارزواکۍ له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي. خلق بیا وای لبی وزلی کړیږي.
کار دلته په افغانستان کې نسته کوز ولې دا چې موږ وضعیت د ټولو ډیر زیات خراب ده.
په مسکو کې د ورن مشپیډ لایز بریتا د خبرګونونو دوام د دې بریډ مسولیت دایښ ډلې منل دی. چارو له یو شنون کې به واوري چې دایښ افغانستان او سیمیتا څومره جدي غوښته.
دایښ خوشاله شوی او لا پراخه شوی او د دې توانایي هم پیدا کړل چې په ډیرو با امن هیوادونو کې هم عملیات تر سره کړي.
نور مهم خبری موضوعات هم دروانی خبری مجلی برخه ده. ملتیا مې وکړه.
در دې دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشهید د خبرونه دوی منیمای کی د لوب د میدان سپورتي خبرونه هم هېروي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې په خوارزواکۍ د میلیونونو خوځو ماشومانو د تخته کېدو پر احتمال اندېښنه ښیي. د ادارې ازادي راډیو ته ویلي چې وړ مرستې ونشي شاوخوا 2 میلیونه ماشومان چې په سخت خوارزواکۍ اخته دي د مرګ له خطر سره مخامخ کیږي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې لیبیا ټینګولو وروسته د بې وزلۍ اندازه زیاته شوې او د ملګرو ملتونو د سازمان له قوله دا مهال 14 میلیونه وګړي نه پوهېږي چې د بل وخت خواړه څنګه برابر کړي.
په افغانستان کې د لوږې او بیوزلۍ د پراخېدو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو یوې ادارې په دغه هیواد کې په خوارزواکۍ د میندو او ماشومانو د اخته کېدو پر زیاتوالي جدي اندېښنه وشوده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د دوی اټکل شي چې روان میلادي کال به په افغانستان کې په میلیونونو ښځې او ماشومان له سختې خوارزواکۍ کړیږي. په افغانستان کې د دې ادارې د ارتباطاتو مرستیال ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
امور نشان میدهد که انتظار می رود تقریبا 4 میلیون
شمیره شی چې د اټکل مخې به په 2024 کال کې 4 میلیون شزی او ماشمان له سخت خوارزواکۍ کړيږي. که کافی مرسته نه وي 2 میلیون ماشمان به چې شدید خوارزواکۍ لري او عمرونه به تر 50 کلونو کم دي د مرګ له جدي خطر سره مخامخ سي. د خوړو نړیوال پروګرام 13 میلادي کال 3.6 میلیونه وړون جنو او هلکانو دغه راز 2.3 میلیون امیدوارو او شیدو ورکونکو ښځو ته د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره خدمات وړاندې کړل.
تیر میلادي کال نړیوالو ادارو د هغو ماشومانو شمیر 1 میلیون یاد کړی و چې په افغانستان کې د سختې خوارزواکۍ له کبله د مرګ له خطر سره مخامخ وو، خو دا شمیر سږ میلادي کال 2 میلیونه شول سوی دی. ملګری ملتونه وایي دا مهال 14 میلیونه وګړي چې د افغانستان د نفوس 1/3 برخه جوړوي نو پوهیږي د بل وخت خواړه له کومې برابر کړي. تر 2.5 کلونو زیاته موده کېږي چې پر افغانستان بیا طالبانو ولکه ټینګه کړې او له هغې وروسته ګڼو نړیوالو بنسټونو په افغانستان کې یا خپل خدمات وځنډول یا یې هم محدود کړل. ملګری ملتونه وایي تر 1 کال زیاته موده کېږي چې په کورنیو او نړیوالو غیر دولتي موسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار بندیز د دې سبب سوی چې اړو ښځو ته د بشري مرستو رسولو چارې ټکنۍ سي. د پکتیا اوسیدونکو کندهار د ژمي په یوه سړه ورځ د بشري مرستو ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ وو. له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي
چې دا دلته څه خلک راغلي دا به یې سم نه لري. ډېر مسکین دي، د افغانستان خلک ټول غریبان دي، مسکینان دي. کار دلته په افغانستان کې نسته کوم ځای دی چې موږ وضعیت د ټولو ډېر زیات خراب ده.
د دې وضعیت د شکې دوه څرک نه لګیږي او په افغانستان کې په میلیونونو کسان چې له بیکاری کړیږي نه پوهیږي د خپلو اولادونو د مړولو لپاره څه وکړي. د افغانستان په زیاتو برخو کې امیندوارې ښځې، هغه ښځې چې ماشوم ته شیدې ورکوي او تر 50 کلونو کم عمره ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي، کافي او انرژي لرونکو خوړو ته نه لاسرسی د خوارزواکۍ اصلي لامل بلل سوی او ویل سوي چې له 45 تر 55% کورنیو ماشومان ټیټ کیفیت لرونکي خواړه خوري او یوازې 14% ماشومان د قناعت وړ خواړه ترلاسه کوي. د خوړو د خوندیتوب د درجه بندی نړیوال سازمان یا IPC اټکل شي چې اوس مهال په متوسط خوارزواکۍ د اخته کسانو شمیر 2 میلیونه او 348 زره کسانو ته رسیږي چې له دې شمیر 804 زره هغه امیندواري ښځې او میندې دي چې ماشوم ته شیدې ورکوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09
ازادي راډیو څلروش ساته.
په مسکو کې د وړمې شپې د حملې له امله نن په روسیه کې ملي ماتم دی. په هغه ډلهیزه حمله کې چې د جمعې نه وخته په کراکوس کې د کنسرت پر 1 سالون وشوه، د روسیو شمیرو له مخې 133 کسان ووژل شول او 150 نور ټپیان شول. د دې حملې مسؤلیت د داعش افراطي ډلې منله دی. په نړۍ کې ګڼو بنسټونو او هیوادونو دا حمله غندلې ده. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې دا حمله د ټولو بشري معیارونو خلاف بللې ده.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په کراکوس کې د کنسرتونو پر سالون د وړمې شپې حمله غندلې او په روسیې کې نن یکشنبه ملي ماتم اعلان کړی دی. پوتین ژمنه کړې چې د دې وژونکو حمله عاملان به مجازات سي ولادیمیر پوتین په هغه سبسي وینا کې چې تر پیښه شوخه اتلس ساعت وروسته خبر اسوه دغه تاو تاریخوالی یو تروریستي او وژن کې حمله بللې ده. هغه ویلي اوس اصلي موضوع د هغو کسانو د نویو جنایتونو مخنیوي ده چې په دې وژن کې حمله کې لاس درلود. د روسیې ولسمشر دغه راز ویلي څلور مشکوک کسان چې د چارواکو په وینا تر دې مخکې نیول سوي وو د اوکراین پر لوري د تګ په حال کې وو. هغه ځای چې د پوتین په وینا د اوکراین لوري د هغوی د تیرېدو لپاره په پوله کې یو ځای په نښه کړی وو. د روسیې د کورنیو چارو وزارت پرون ویلي څلور وړه حمله کوونکي د روسیې وګړي نه دي. روسي چارواکو مخکې ویلي وو چې د څلورو مشکوکو حمله کوونکو په ګډون یوولس کسان نیول سوي دي. د روسي چارواکو په وینا له دې شمېر ځینې کسان په لویدیځه سیمه بریانسکي د بیلاروس او اوکراین پولې ته څیرمه نیول سوي دي. د دې تاوتریخوالي تر پیل لنډه شیبه وروسته د اوکراین چارواکو مخکې تر دې چې روسي چارواکي په دې پیښه کې د اوکراین د ارتباط خبره وکړي په دې حمله کې هر ډول دخالات رد کړ. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مسکو کې د دې خونړۍ حمله مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو په ویلسن څیړنیز مرکز کې یو څیړونکي مایکل کوګلمن ویلي داعش په مسکو کې د وروستۍ حمله یوازینی عامل دی.
I think it's a credible claim in the sense that
فکر کوم دا یو با اعتبار ادعا ده. په دې معنی چې داعش د لږو هغو حملو مسؤلیت اخلي چې واقعیا یې ترسره کړی نه وي. زه استدلال کوم چې له کلونو راهیسې داعش غوښتل روسیا په نښه کړي. که تېر وخت ته ولاړ سئ او د داعش د مهمو مشرانو ویناو ته کتنه وکړئ تاسو ګورئ چې روسیا تل د یو شریر او صلیبي دولت په توګه یاده سوې او د امریکا له متحدو ایالاتونو سره په یو کتار کې راوستل سوې ده. دا ډیم چې په روسیا کې ځینې سیاسي جهتونه له کلونو راهیسې د اسلامي دولت ډلې د نارضایتۍ سبب سوي دي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت ویان ادریان واتسن ویلي دوی د دې میاشتې په لومړیو کې په مسکو کې د تروریستي حمله د احتمال په باب اطلاعات راټول کړي وو او له روسي چارواکو سره یې شریک کړي وو. په مسکو کې د امریکا سفارت هم روانه میاشت خپل وګړو ته خبرداری ورکړی و چې د سفارت په ټکو تروریستان پر مسکو د یوې حملې د تنظیم په حال کې دي. د ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې او نورو بنسټونو ترڅنګ د نړۍ ګڼو هیوادونو او رهبرانو په مسکو کې وروستۍ حمله غندلې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر وولکر تورک دا حمله وحشیانه بللې او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د مسکو د کراکوس سالون حمله په شدت غندلې ده. د نورو مشرانو ترڅنګ د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی او د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان، د هند صدر اعظم نریندرا مودی، د جرمنی حکومت او په افغانستان کې د طالبانو سرپرست حکومت هم په جلا جلا اعلامیو کې دا تروریستي حمله په شدت غندلې او له عاملانو سره د حساب کتاب غوښتنه کړې ده.
اوریدل مو چې روسیا کې نن د وړمې شپې د حملې له امله چې یو سل درې دېرش کسان پکې ووژل شول او یو سل پنځوس نور ټپیان شو نن ملي ماتم دی. د دې حملې مسؤلیت د داعش افراطي ډلې منلې دی. په همدې حال کې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي سلامتۍ ادارې ویان ایډرین واټسن په یو بیان کې ویلي امریکا د دې میاشتې په پیل کې په مسکو کې د احتمالي تروریستي برید په اړه استخباراتي اطلاعات راټول کړي وو او دا اطلاعات یې له روسي چارواکو سره هم شریک کړي وو. د تروریزم د چارو متخصصانو ویلي احتمال دا دی چې دا حمله د داعش هغې څانګې کړې وي چې په افغانستان کې حضور لري. زموږ همکار محمد حلیم فدایی سره چې تیر جمهوري نظام کې په څو ولایتونو کې د والی په توګه کار کړی او اوس پر سیاسي مسایلو تحلیلونه کوي مرکه کړي او په پیل کې پوښتلی چې په روسیه کې وروستۍ پیښه هغه چې مسؤلیت یې داعش ومانه څه پیغام لرلی شي.
په روسیه کې وروستنۍ پیښه دا پیغام ورکوي چې افغانستان او سیمه د یو پیچیده امنیتي بحران سره مخ کېدونکې ده. تر ټولو مهمه دا ده چې داعش پشتل شوی او لا پراخه شوی ده او د دې توانایي هم پیدا کړې ده چې په ډیرو با امنه هیوادونو کې هم عملیات تر سره کړي. تر څنګ دا ډول عملیات دا هم ښیي چې د پوتین له کمونیستي رژیم څخه د هغوی د ولس خوابدي زیاته شوې ده او د دې احتمال سته چې د معلوماتي ټکنالوژي او نورو پیشرفته انټرنیټي شبکو پر مټ نور ځوانان هم د داعش لیکو ته جذب شي.
فدائی صاحب کچیری پورستی حمله کی د داعش د خراسان څنګه چې تر ډیره په افغانستان کې فعالیت لري داخله وبلل سي ستاسو په نظر څه به پیښ سي؟
د دې کار پایله به دا وي چې افغانستان به خدا نه خواسته د سوریې په برخلیک اخته کړي، او د دې هم قوي احتمال شته چې روسیا او د سیمې ځینې نور هیوادونه چې له طالبانو نه ناراض دي په ګډه باندې په افغانستان کې پخوانی توپک سالاران او ځینې نورې جنگي ډلې حمایت کړي ترڅو هغوی په افغانستان کې خپلو نظامی عملیاتو ته پراخوالی ورکړي، او د دې کار پایله به دا وي چې قربانیان به افغانان وي او افغانستان به خپله باندې د یو رقابت په میدان باندې بدل شي.
طالبانو په وار وار ویلي دي چې داعش ډلې په افغانستان کې تر ډیره ځپلې ده، آیا دا ډله ستاسو په نظر واقعا ځپل سوي که اوس هم د حملو وړتیاوي لري؟
متاسفانه خبره برعکس ده. په افغانستان کې داعش ډیر زیات پراخ شوی دی. تاسو په دغه وروستیو کې په کندهار کې د کابل بانک باندې د ځان مرګي برید دا ښیي چې داعش نه یوازې دا چې پراخه سوی دی، بلکې کافي منابعو ته لاسرسی لري ترڅو د طالبانو د امارت په زړه کې چې کندهار ده هلته هم عملیات ترسره کړي. د طالبانو دغه اوسني سیاستونه هم د داعش لپاره نورې زمینی برابروي، لکه د طالبانو لوري د سلفیانو او اهلي حدیثو پر وړاندې باندې عملیات، او په افغانستان کې د اهلي تشیع ورونو ته د جعفری فقی حق نه ورکول، همدارنګه د دوی د امیر پټ او مرموز حالت، دا نه یوازې داعش بلکې نورو افراطي او تروریستي ډلو لپاره ډیر مهم دی ودې بستر آماده کوي. او د دې ترڅنګ په افغانستان کې فقر، بیکاری، د حزب سیاست او د ملي مشروعیت نشټوالی نور هغه مهمد فاکتورونه دي چې داعش او افراطي ډلو ته په افغانستان کې د جلب و جذب او د خپل عملیاتو لپاره د توجیهاتو زمینه برابروي، ځکه چې د یو فرد هغه هم مرموز حاکمیت او د نه منم سیاست دا ټول هغه څه دي چې افراطي ډلو او خصوصا هغه ډلو ته چې هغه نه یوازې افغانانو ته بلکې نړۍ ته خطر ده فعالیت به نور هم زیات شي.
اوریدل مو چې د روسي برید چې وړمش په وشو او لامل یو سل درې درشتنه وژل شول او یو سل پنځوس نور ټپیان شول او مسولیت داعش ډلې ومنه څه پیغام لرل شي. محمد حلیم فدایی چې د جمهوری نظام پر مهال په څو ولایتونو کې د والی په توګه کار کړی او اوس پر سیاسي مسایلو تبصرې کوي، هغه په دې اړه باندې دا چې دا څه پیغام لرل شي تشریح وړاندې کول.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اندې له دې چې ول راپور ته ولاړ شو، یا ته ونه کوم چې ازادي رادیو سلیر وی ساعت زموږ په پاڼه هم اوریدلی شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ آدرس دی. دا ازادي رادیو ټول خبرونه زموږ پر وی پاڼه ژوندې خبريږي، تر خوې ټول هغه راپورونه چې تاسو د ازادي رادیو اوري هلته په لیکلي شو ډول باندې هم شته، نه یوازې راپورونه بلکې خبرونه هم لاندې خبرونه چې په لیکلي ډول باندې تاسو لوستل وړي. دا ازادي رادیو په پاڼه کې خوندې دي، ویډیو برخه هم فعال ده، زموږ یو شمېر خبرونه چې په ویډیو شکل باندې خبريږي هغه هم تاسو ته کتلای شي. دا ازادي رادیو ټولنیز رسنۍ هم وڅارئ، زموږ فیسبوک پاڼه، انستګرام، یوټیوب، ایکس پاڼه او اوس واتس اپ چینل هم ساسي په خدمت کې کول شي چې موږ واتس اپ چینل فالو کړئ ولته بیلا بیل خبري موضوعات ول ولې او تر خوې زموږ لن خبري بولټنونه هم تر تاسو در رسیدي هغه ولا شي واوري د زده رادیو په ټولنیزو رسنیو کې زموږ یو کشمیر خبرونه په ویډیو شکل باندې هم شته کول شي هغه هم وګورئ افغانستان کې یو شمیر کلیوالې مېرمنې له خپل اقتصادي ستونزو شکایت کوي دوی چې ډېری د خپل کورونو سرپرستان دي وای خوای د خپل وړو کاروبارونو پر مټ ژوند مخته وړ خو اوس چې خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی نو دوی هم په خانه ګټه وټنه ده پاتې دا کلیوالو مېرمنو ازادي رادیو سره خبرو کې د طالبانو له حکومت مرستندوی ټولونه او سازمانو وختل چې د کلیوالو خوځ ژوند ته جدي پام وکړي دا کلیواله خځې داسې محل د وختنه کوي چې د طالبانو حکومت لراته ګروسته د افغانستان په ټولو خوځو باندې البته له څو محدود ادارو پرته چې هغه دولتي ادارې دی او تر ډیره پورې هغوی ورته اړ دي چې په هغوی کې خځې وساتي نور په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د خوځو په کار بندیز لګولې دی او تر خوای یو شمیر نور بندیزونه هم د دې سبب شوې دي چې د نړیوالو راپورونو پر بنسټ د خوځو په اقتصادي ژوند باندې منفي اغیز کړی دی. تفصیل دې راپور کې
دی خانی مردم ما گرفتیم گاو وضعیت ما زیاد خراب است امیج یک چند تا گاو نگاه کردیم گاو ما خود ما نیست از مردم است دیگه چند تا مرغ نگاه کردیم
دا د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکو دا نغواړي چې د شتار واجنو لامل یې نوم پر راپور کې واخیستل شي دا میرمن وای مالداری کوي چرګ او چرګوړي هم پالي خو بیا هم نشي کولای د خپل کورنۍ لګښت پوره کړي دا چې د خپل کورنۍ سرپرست ده ازادي رادیو ته وویل
مو کاستیم از خود جای نداریم یی دی خانی مردم ما گرفتیم
مو خپل ساینل رو د خلکو د حقن مونې ولې واګانې مساتلی یو څو چرګې مساتلی د 100 روپۍ کیږي د مستو شیدو پیسې کیږي هم هغه موخرو یی واګان نو تور کوو وضعیت مو ډیر خراب دی مو
شمشم پیسې شیر موس مشه مړ یو ما میخریم یو بګاو میکنیم
د میدان خار وردګو ولایت د دره سیمه اوسیدونکو دیوا بیا حیاتی او خامک کوي دا هم چې د خپل کورنۍ سرپرست د وای په یو ورځ شپک جوړه کالی هم ګنڈلې خو په خبره یې د خلکو د کمزوري اقتصاد لامل یې خوانی ګټه نه دور پاتې
ډیر زیات کم سوې ده یا خدا خامک دوزی کنه په خپل کور کې یو ماشيني دی بل د دوزی د خپل پلاس ده نو ماشيني هغه یو څه ارزانه ده د خپل د دوزی موږ ځکه وو مثال خامک د په خپل دوزی د زیاتره ګلان دي چې هغه په کې جوړ جوړو واینه پوخو دا شینسيتي موږ بیا چې مثال جوړو زحمت ډیر ده بیا مس قیمت هم خرڅو نو ځکه د اقتصاد لامل اقتصاد ضعیف ده خلک دونه وسنه لرو دونه مشتریان نه لرو څنګه راځي موږ نه دونه ناخلی
د بغلان ولایت اوسیدونکو حکیمه بیا د خلکو او په بازار کې خرڅلاو ته ډوډۍ پخوي حکیمه هم د خپل کور سرپرست ده
زه چې په خپل د ډوډۍ پخولو انداش لرم په هغه کې زه ډوډۍ پخوم د خلکو مو ته راوړی او زه ډوډۍ پخوم بعض وخت خپل ډوډۍ پخوم او خپل زوی ته مې ورکوم او هغه یې بیرون خرڅوي په دې کې دومره ګټه او مواد نشته دي چې هغه مصرف چې زه پکوم او یو اخلم ګاز نو هغه مته ډېر ګټه باید وکړي نو زما د کور او د ما د کور خرچه نشم کولای چې په دې باندې پوره کړم یو سخت کار هم دی په یعنی په د وړو په موسم کې ډېر ستونزمنه وي چې د کار هوا ډېر زیاته ګرمه وي او ډېر مشکلات سره مخامخ وم
دا میرمنې د طالبانو له حکومت مرستندوی ټولنو او سازمانونو غواړي چې د کلیوالو خوځو ژوند ته جدي پام واړوي د طالبانو د حکومت ویاند زبیح الله مجاهد په دې اړه چې دوی په افغانستان کې د کلیوالو خوځو د ژوند د خوالي لپاره څه پلانونه لري زموږ پوښتنې ځواب نه کړي کلیوالې خځې په داسې حال کې د خپل اقتصادي ستونزو شکایت کوي چې په ښارونو کې هم میرمنې له ورته برخلیک سره مخ دي او مخکې ازادي رادیو سره په بیلابیلو راپورونو کې خپل ستونزې شریکې کړې دي طالبانو په افغانستان کې په ډیرو دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې خځې له کار راګرځولې دي چې لامل یې یو شمېر مرستندوی موسسو هم خپل کارونه تړلي او یا یې محدود کړي دوی دغه شان د خځو د سنگار سالونونه هم تړلې دي چې د افغانستان د کسبګرو ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د ټولو 12000 سنگارتونونو په تړلو سره شاوخوا 15000 سنگارګری خځې وزګاری شوې دي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سرکوم مستون زلري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نه زګړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو په شلخلنې کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او د خبرونه وروسته راپور داده چې په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې ریاست مسولین وای په بیلابیل ولسوالیو کې د باران او د سیلاب اوبو د ځای کېدو د مخنیوي او خلکو ته د زیان اوښتو د مخنیوي لپاره هم د یو شمېر چک بندونو په جوړولو کار پیل کړی. په دې ریاست کې د طالب چارواکو له قوله دا ټول چک بندونه د اوبو برېښنا وزارت په بودیجه جوړیږي چې اوسمهال پکې په سلګونو بېروزګاره کسانو ته د کار کولو زمینه هم چمتو شوې ده. دوی وایي په دې سره به نه یوازې چې خلکو ته د کار زمینه برابره شي بلکې د اوبو د زیرمه کولو تر څنګ به خلکو ته د زیان مخه هم ونیول شي. تفصیلي په دې راپور کې واورئ.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې ریاست مشران وایي په ولایت کې د تیر وچکالۍ لامل چینی کاریزونه او څاګانې وچې شوي او همدارز هر کال د سیلابونو لامل خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اوړي. په بیان چې اوسی د دغستونزو د هواري په خاطر د اوبو برېښنا وزارت په مالی ملاتړ په شپږو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو چاري پیل کړې دي. د یاد ادارې مشر مولوی دوست محمد حنیفي ازادي راډیو ته وویل
چې لله الحمد د دې ولایت په شپږو ولسوالیو کې خاص کونړ څوکۍ نارنګ سرکانو وټپور او اسمار ولسوالیو کې عملاً کارونه پیل شوي. د دغه پروژو لګښت تقریبا 40 میلیونه دی چې سلګونو هیوادوالو ته پکې د کار زمينه برابره شوي.
د خاغلی حنفي په خبره چې د مرکز اسداباد په ګډون په ټولو ولسوالیو کې د چک بندونو جوړولو سروي کړي چې په پاتو سیمو کې به هم په نږدې راتلونکو کې کارونه پیل شي.
د کونړ سندیزی فرعي حوزې ریاست د اوبو د هر اړخیز مدیریت او متوازن انکشاف په نظر کې نیولو سره د اوبو برېښنا وزارت په مالی لګښت د کونړ ولایت مرکز په شمول په 15 ولسوالیو کې یو کوچنی ذخیروي بندونو پروژې سروي او ډیزاین کړي او په پاتې ولسوالیو کې به هم په نږدې راتلونکو کې کارونه پیل شي. د دغه پروژو په عملي کولو سره به د ځمکې لاندې اوبه تقویه شي او د سیلابونو خطر به ورسره هم راکم شي او همداراز د یادو ساحو په سمسورتیا او خکلا کې هم ډیر مفید ثابتېدای شي.
په کومو ځایونو کې چې د چک بندونو چاري پیل شوي ولسونه خوښت یې وایي له یوې خوا خپل کلي له سیلابونو او د اوبو له کمی ژغوري او له بل پلوه د همدې کار په بدل کې کورنۍ ته نفقه ګټي. د وټپور ولسوالۍ د قمچي کلی مشر غلام الرحمن
ډیر مننه کوم چې زمونږ صحیته چک ډیم منظور کړي او سی کارونه شروع شوی. زمون ولس او ځوانان بیکار او بیروزګار او د چک ډیم شروع شوی زمون کلی خلک او بیوزله ولس په کار او روزګار شوی چې موږ ټول ولس د اسلامي امارت څخه ډیر خوشاله یو.
په کونړ کې د سندیزی فرعي حوزې مسولین په داسې حال کې د شپږو چک بندونو د جوړولو په اړه خبر ورکوي چې د اوبو برېښنا وزارت او یو شمیر نور مرستندوی ادارو لخوا د کابل په ګډون په بیلابیل ولایتونو کې دغه ډول بندونه جوړیږي. د کارپوهانو په وینا چې د یادو بندونو سره به له یوې خوا د بارانی او سیلابي اوبو ځای کېدو او خلکو ته د زیانونو رسولو مخنیوی وشي او له بل پلوه به د ځمکې لاندې اوبو کچه لوړه شي. وچې شوي چینی کاریزونه او څاګانې به بیرته تاندې شي او لوبو به برخې شوي ځمکې به یو ځل بیا د کرکلي جوګه شي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
کور مو آباد او مننه چې تر دم غړې پوری را سره یا سو ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو سلیر وی سات اساس په چوپړ کې دا د میډیا میا منځنۍ سپابان زموږ خبرونه سلیر وی سات تاسو واوري. د ازادي رادیو خبرونه وی پانه کې هم اوریدل شي. د خبرونه په فایل کې مې یادونه کړې و چې د دې خبرونه په دوی منیمای کې د لوبو لمیدان اس پورتي اورزش خبرونه خبريږي. د خبرونه به تاسو په دوی منیمای کې واوري خو د خبرونه خبرې دوه وړاندې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې دونکو دي. یو ځل بیا هم ورګرځو د مهمو خبرونو.